دریو بجو مهم خبرونه له فرشتې ندا څخه ورو بیا به راګرځو د خبرونې پاتې برخې ته.
گزارش تازه یونما در افغانستان نشان می‌دهد که در 3 ماه اول سال جاری 600 فرد ملکی در این کشور کشته شده است. مقامات شورای عالی صلح می‌گویند در صورتی که زمینه‌ها به خاطر برگزاری دور بعدی نشست 4 جانبه مساعد گردد، هیئت این شورا در آن اشتراک خواهد کرد. و مسئولان محلی ولایت بادغیس می‌گویند در اثر واژگون شدن یک موتر نوسرایچه 13 تن جان باختند. تفصیل اخبار. یک گزارش تازه یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نشان می‌دهد که در 3 ماه اول سال جاری میلادی 600 فرد ملکی در این کشور کشته شده و 1343 تن دیگر زخمی شدند. در یک خبرنامه یونما آمده است که در مقایسه با 3 ماه سال گذشته این رقم 2% افزایش را نشان می‌دهد. در خبرنامه گفته شده است که مسئول 60% این تلفات مخالفین مسلح دولت بوده و 19% این تلفات از سوی نیروهای امنیتی انجام شده است. منبع می‌افزاید نیکولاس هایسم نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان از طرف‌های درگیر جنگ خواسته است تا به مسئولیت جان افراد ملکی توجه بیشتر نمایند. مقامات شورای عالی صلح افغانستان میگویند در صورتی که زمینه‌ها به خاطر برگزاری دور بعدی نشست 4 جانبه درباره صلح مساعد گردد، هیئت این شورا با آمادگی کامل در آن اشتراک خواهد کرد. عطاءالرحمن سلیم معاون این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان اطمینان ندارند که در دور بعدی نشست 4 جانبه طالبان مسلح اشتراک نمایند.
در صورتی که زمینه مساعد شود، چون ما به زیاد باورمند نیستیم به خاطر اینکه چندین بار وعده شده به وعده عمل صورت نگرفته، باز ما صدای ما بالای دوستایی که در نشست های 4 جانبه اشتراک کرده بودند، صدای ما بالایشان همیست که به تعهدات خود عمل بکنند.
پیش از این پاکستان در 4 نشست 4 جانبه که با اشتراک نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده پیرامون صلح افغانستان در کابل برگزار شده بود، تعهد کردند که در ماه مارچ سال جاری طالبان را به خاطر گفتگوهای صلح آماده می سازد، اما این تعهد پاکستان تا هنوز عملی نشده است. مسئولان محلی ولایت بادغیس میگویند در اثر واژگون شدن یک موتر نوسرایچه 13 تن جان باخته و 2 تن دیگر زخمی شدند. خالد ساپی سخنگوی والی بادغیس در صحبت با رادیو آزادی گفت این رویداد امروز زمانی به وقوع پیوست که این موتر از منطقه سنگاتش ولسوالی مقر به سوی ولسوالی بالامرغاب در حال حرکت بود و با موج سیلاب ها مواجه شد. و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید در صورتی که مشکلات بیجا شده ها در داخل این کشور حل نگردد، ممکن روند خروج جوانان از این کشور تشدید یابد. اکوت اوبو معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد این سخنان را امروز در یک نشست خبری در کابل بیان کرد و از جامعه جهانی بخصوص از کشورهای اروپایی خواست تا با مهاجرین افغان به اساس اصول بین‌المللی برخورد نمایند. این بود رویدادهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم ستار فروغ میشنوید.
بخش های از سیستم های دفاعی راکتی S-300 در جریان مراسم رژه روز اردو در تهران به نمایش گذاشته شد. در تصاویری که از سوی خبرگزاری نیمه رسمی اسنا نشر شده دیده می شود که در مراسم امروز تیوب های راکت و وسایل رادار به نمایش در آمدند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سخنرانی در این مراسم گفت که قدرت نظامی این کشور صرف برای اهداف دفاعی و بازدارنده می باشد. ایران به روز دوشنبه هفته گذشته اعلان کرد که روسیه اولین بخشی از سیستم های دفاعی راکتی S-300 را به تهران تحویل داده است. روسیه در سال 2010 میلادی معامله فراهم کردن این سیستم های دفاعی راکتی را به ایران تحت فشار غرب به حال تعلیق درآورد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اپریل پارسال به این تعلیق خاتمه داد. سیستم های دفاعی راکتی S-300 از بیشترین قابلیت در خصوص دفاع هوایی در جهان برخوردار است. ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در ارتباط به این سیستم های راکتی ابراز نگرانی کرده و هراس از این دارند که توازن منطقوی قدرت نظامی را مختل خواهد نمود. یک زلزله نیرومند به مقیاس 7.8 درجه ریشتر ساحل اکوادور را تکان داد. جورج گلاس معاون رئیس جمهور این کشور گفت که در این زلزله حداقل 77 تن جان داده و نزدیک به 600 نفر زخمی شدند. این زلزله اواخر دیروز رخ داد و تکان آن در پایتخت اکوادور نیز احساس شده است. از قطع جریان برق و فعالیت تلفن‌های موبایل در برخی از بخش‌های این کشور خبر داده شده و تعداد از ساختمان‌ها تخریب و یا قسمان فرو ریخته‌اند. در همین حال یک افسر پلیس گفت: یک زلزله قوی اینجا رخ داده است. کارکنان اطفائیه سرگرم کارند. جسد یک تن از زیر آوار بیرون کشیده شده است. مقام‌ها و تمام سکتورها برای کمک تلاش میکنند. رئیس جمهور اکوادور حالت اضطراری را در این کشور اعلان کرده و به هدف هماهنگی تلاش‌های نجات سفرش به واتیکان را نیمه تمام گذاشته است. در یک خبر دیگر داریم که به دنبال زلزله اخیر در ژاپن عملیات جستجو برای آنهایی که زیر آوار گیر مانده‌اند امروز شدت کسب کرده است. زلزله به مقیاس 7.3 درجه ریشتر سحرگاه دیروز باعث کشته شدن حداقل 32 تن شد و دست کم 1000 نفر دیگر زخمی شدند. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن گفت که اردوی آمریکا وعده کرده است که به زلزله زده ها از طریق هوا کمک ها را فراهم می کند. ما این خبر را دریافتیم که ممکن است طریق هوا از سوی اردوی آمریکا کمک ها را به دست آوریم. ما از این پیشنهاد آنها سپاسگزاری می کنیم. جزئیات نیازمندی های ترانسپورتی خود را هماهنگ می سازیم و به هر اندازه که زود ممکن باشد امور امدادرسانی را روی دست می گیریم. در فاصله 30 ساعت دوبار ولایت کوماموتو را زلزله تکان داد. در زلزله اول به مقیاس 6.5 درجه ریشتر 9 نفر کشته شدند. مقام ها می گویند که در اثر این زلزله حدود 200 هزار خانه بی برق و بیش از 420 خانه فاقد آب شدند. نشست کشورهای تولید کننده تیل امروز در قطر برگزار می شود و در این اجلاس روی کاهش احتمالی سطح تولید تیل به هدف افزایش نرخ تیل در جهان بحث می شود. در نشست دوحه حدود 15 کشور عمدتاً اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت و همچنان تولید کننده های خارج از این سازمان مانند روسیه گرد هم می آیند. تهران پس از آن گفت که کدام نماینده به دوحه نخواهد فرستاد که عربستان سعودی صادرکننده پیشتاز تیل در جهان وعده کرد که تا زمان با کاهش سطح تولید تیل توافق نخواهد کرد که ایران گام مشابه نبردارد. ایران با این پیشنهاد موافق نیست که به اساس آن باید تولید تیلش را به سطح ماه جنوری حفظ کند. تولید تیل ایران نسبت به زمان پیش از وضع تحریم ها در سطح پایین تر قرار دارد. و تیم های صحی 155 کشور و مناطق از امروز کار را روی تغییر واکسین پولیو به یک شکل جدید آغاز می کنند. در نظر است که این تغییر الا اول ماه می به میان آید. سازمان صحی جهان می گوید که این نقطه عطف در تلاش برای جهان عاری از پولیو به حساب می آید. در سال جاری حداقل 10 واقعه مثبت پولیو یا فلج اطفال در جهان ثبت شده و تمام آن در افغانستان و پاکستان مشاهده شدند. واکسین جدید پولیو نیز مثل گذشته در دهان اطفال چکانده می شود و بدین لحاظ رضاکاران صحی به آموزش های تازه نیاز نخواهند داشت. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه هم قسمت دوم برنامه صحت سرمایه زندگی را دنبال کنید.
روغتیا در ژوند شتمنی به همدی خپرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام دویمه برخه ده. دوستانو به هم د شکرې ناروغۍ د مخنیوي په لارو چارو خبرې کوو. په خبرونه کې د داخله ناروغۍ او متخصص ډاکټر صاحب حنان صفیر سره ملمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب، څنګه کولی شو چې د شکرې ناروغۍ څخه ځان خلاص کړو؟
هو، تا خو تر ډېره حده پورې ممکن هم ده او ممکن هم نه ده. په دې معنی چې یو تعداد شرایط دي چې هغه باید زموږ خلک په دې باندې پوه وسي چې هغه نه ځان وساتي، ډېر چانس شته د دې چې په دې ناروغي اخته نه شي. اما تر ډېره حده دا ناروغي داسې یو ناروغي ده چې په دې باندې اخته کېدل د انسان د صلاحیت ته وتلې ده تقریبا. په عام حالت باندې مشخص کوم واضح اسباب د دې په ټوله دنیا کې تر اوسه مبهم دي، خو یو تعداد ناروغیګانې دي چې په علت اصلي خو همدا ده چې ما تاسو ته مخکې عرض وکړ چې هغه غده د فانقرانس چې د معدې په خوا کې یا د توري یا د توحل په خوا کې ده، هغه صدمه ویني په هر دلیل چې یې که نه، یا د میکروب په واسطه صدمه ویني، یا د جراحي د عملیاتونو په ذریعه صدمه ویني، یا تردیدات یا ضربې انسان وخوري. مختلف ناروغیګانې دي او شواګانې شوا اخستل دي. دغه په ټولو حالاتو کې په عموم صورت که په هر دلیل صدمه د پانقرانس غدې ته د جزایر لانگرهانس ته چې ما مخکې تشریح کړه دغه وضو ته تاوان ورسیږي، نو د انسولین تولید چې وظیفه یې همدا ده د شکر انتقال حجراتو ته دا مختل کیږي. نو ځینې کسانو کې مساعد زمینه ارسي ده چې د ارث په واسطه د جین معیوبه جینیټیک ذکر ورته وایي، د معیوبه جین په واسطه چې هلته هغه اخلي والدین اولادو ته انتقال کوي، هغه خصوصا همدغه کسان چې یو مساعد ارسي زمینه هم ولري. په دې خبرې چې زما مور پلار نیکه یا نور نږدې خپلوانو کې درجه اول اقربا وکړي.
ډاکټر صاحب، د عتیق الله خان پوښتنه اخلو، بیا به راځو دې ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. زه د عتیق الله د روزګان د ولایت څخه خبره درسره کوم. ډاکټر صاحب، په خپل سره مونږ وړاندې کوم بعد سلام پوښتنه کوم چې د شکر چې ده پر څو قسمه دولتي څخه پیښیږي ده، او د دې درملنه په څه وخت کې کیږي؟ یعنی په لنډه په اوږده موده کې کیږي؟
ښه، دغه پوښتنې به ډاکټر صاحب ځواب کړي. له تاسې ډېره مننه ډاکټر صاحب. مهرباني وکړئ مخکینی خبرو ته به دوام ورکړو، بیا به راځو دې پوښتنې
ته. نو داسې چې هغه کسان چې یو مساعده زمینه د ارسي ولري، مساعده ته په دې معلومیږي چې یا د ورور، خور، پلار، مور او د نږدې اقارب هم دا دي، دی کې که موجود وي دی باید په دې پوه شي چې د دپاره هم یو مساعد ارسي زمینه شته ده. نو دوی باید احتیاط وکړي. د احتیاط په دې معنا ده چې دغه ناروغان یو د وینې غوړ باید همیشه کنټرول کړي چې دا جګ نه وي، دوم دا چې چاغ نه وي، دریم دا چې که عمر خصوصا د څلوېښتو نه واوړي دغه کسان باید که ناروغ وي که نه وي، چې چاغ وي، مساعد زمینه ولري او د وینې غوړې ترایګلیسیرید او کولیسترول دا دي، دا هم باید په خپل نورمال اندازه کې وساتل شي، او خپل عضویت د دغه شیانو چې ما درته ذکر کړه چې ځینې مختلف نوع میکروبونه چې د ویروسونو، بکتریاو، پرازیتونو نه د فنګسونو پورې، بیا تو میکو بکتریا یعنی حتی توبرکلوز پورې، تشعشعاتو، جراحي، صدمات، غذایي نوع د غذا چې یو د سبب د رژیم نامتوازن د عضویت دی، چې غذایي رژیم هغه کسان چې ډیر زیاته غذا خوري په صورت عموم په خاص ډول قندي مواد ډیر زیات مصرفوي، هغه په دې خاطر چې که دی په قندي مواد خوري نو پانقرانس باید زیات فعالیت وکړي تر څو چې زیات انسولین تولید کړي چې هغه شکر په مصرف ورسوي. نو که د حد نه زیاته شي ده، دا وجود مجبور دی پانقرانس ډیر فعالیت وکړي چې ډیر انسولین تولید کړي. که څومره تر یو حده پورې دا غړی یا دغه غوده دا توانمندي لري چې دا تولید وکړي د انسولین، خو که د خپل اندازې نه زیات دا بار وګالي بالاخره د خپله بېکفایته کېږي، یعنی په خپل وظیفه کې بېکفایتي ښکاره کوي. نو بیا دا چې بېکفایته شو تولید د انسولین مختل کېږي او خپل تاثیرات د لاسه ورکوي. نو په دې اساس باندې زما توصیه ټولو هیوادوالو ته همدا ده چې خپل غذایي رژیم کې ډېر احتیاط وکړي، یعنی هغه غذایي مواد واخلي چې تر څو وږی نه وي وی نه خوري، چې که وږی کېږي نو ډېره ونه خوري، تر هغه وده ونه خوري چې دی مړ شي. او بله دا چې په موږ داسې یو فرهنګ د غذایي دی چې درې وخته کېني او ډېره غذا خوري، یا حتی ځینې کسان دي چې دوه وخته نه خوري، یو وخت یې خوري خو بیخي ډېره خوري او بیا کار فعالیت هم نه کوي، ځکه دا ډېر غذا خوراک خپله سبب د دې کې سړی لټ او بېکاره شي. نو د وجود هغه نارمله فیزیولوژي هغه فعالیت مختل کېږي او زمینه دې ته برابرېږي چې د انسولین یا خپل تاثیر د لاسه ورکړي یا تولید یې مختل شي. نو په همدې اساس باندې زما توصیه د دې د مخنیوي دپاره، یا که تولید یې د هغه د پرمختګ نه د مخنیوي، دغه نقاطو ته په ډېر عمده شکل متوجه. او د دې بل ورور سوال دا و چې
څنګه شکرې ناروغي پیدا کېږي او درملنه څنګه امکان لري؟
ورکی کنه د ورور همداسې سوال وکړ. نو ګران ورور، اول خو همدا چې خدای نه سوال کوم چې زموږ هیوادوال پرې اخته نه شي، او که اخته شو دا داسې یو ناروغي ده چې ټول عمر بیا درسره ملګری ده، یعنی داسې تر اوسه په دنیا کې داسې دوا نشته چې دا ناروغانو ته یې ورکړي او دا ناروغي د بېخ او ریښې نه ورکه شي. نه، دا ورکېږي نه، دا چې پیدا شوم دا به درسره وي، خو په مختلفو درجو دا ناروغي شته ده، په مختلفو ډولونو ده او په مختلفو درجو دا ناروغي پیدا کېږي په مختلفو خلقو کې. نو د پمدې اساس باندې په دغه لنډو تنګ پروګرام کې دا نشي کېدلی چې زه تاسو ته د دې درملنې ټول اړخونو باندې په تفصیل باندې بحث وکړم. یو دوم دا چې دا بحث هم شي د راډیو د لارې، تاسو نشي کولی چې دا ټوله درملنه واخلي او خپل علاج پرې وکړي. نه، نو زما توصیه دا ده چې هغه کسان چې په دې ناروغي اخته دي د خپل مربوطه متخصص ډاکټر سره، یعنې د هر ډاکټر دنده وظیفه هم نه ده چې د شکرې ناروغي معالجه یا درملنه وکړي، او د متخصص ډاکټر هغه ډاکټران چې په دې ناروغي کې اختصاص لري، تخصص لري او په تفصیل پې پوهېږي، هغې سره باید خپل مشوره وکړي، هم د درملنې دپاره، هم د مخنیوي یا وقایې دپاره، هم د رژیم غذایي دپاره.
اجمل ننګرهار نه په لیکه کې دی، د پوښتنه اخلو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
سلام علیکم، احترامات منه، اجمل بنګرهار نه تاسو ته زحمت درکړی دی. ډاکټر صاحب، دو سوال لرم. یو دا چې داسې مې اورېدلي دي چې د شکر د ناروغۍ علاج هم کېږي په ترکیه کې، کوم غوطه چې دوی یاده کړه د ساپریشن کېږي چې دا څومره زیات پر حقیقت لري، که ډېر عقله معلومات راکړي. یو او بل دا چې زه په خپله هم شکر یم، تقریبا دا یو کال شو چې دا تکلیف راته پیدا شوی دی، خو زه تر اوسه پورې ډاکټر ته نیم مسلې فریض کوم، او د یو سلو دېرش نه زما دغه کله په نهاره باندې یو سلو دېرش نه کله جوګ شوی هم دی. ډاکټر صاحب نه په دې اصله توصیه غواړم چې داسې توصیه که چې ډاکټر ته لاسمه په دې اصله او که لاړ نه شم، د خپل لار د ډاکټر مشورې ته مطابق مخکې بوځم او کومه کامده کې پرېږدم. یو سلو دېرش نه کله جوګ شوی نه دی، او اکثره بس په نورمال حالت کې کله کله بعض وخت کې لږ جګ شي، چې هغه هم یو سلو دېرش نه دی، که په دې اصله ډاکټر صاحب نه توصیه غواړم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ګران وروره، اوله پوښتنه دا وه چې د جراحي د عملي په واسطه د دې جزرې یا د بریښې نه تداوي امکان لري؟ بعضې نظریات شته دي اوس په طبابت کې د ترانسپلانټیشن په نامه چې همغه قسمه د غدې د پانکرانس یا په ټوله کې د پانکرانس د بل انسان
ځین انسانان چې مثلا حیات په خطر کې ولېږي او حیات بل غړی ناروغ ده، لیکن دا دغه غړی جوړ ده او هغه خپل حیات ختمي، بیا کېدلی شي د ترانسپلانټیشن ورته وي عملیات پوسته د یو انسان یا یو قسمت یا ټول د غده ورته پیوند کړي، چې هغه ډېر په لوړو مصارفو په ډېر مترقي او پرمختللي هیوادو کې په ډېر ستونزمن ډول باندې کېدلی شي. نظریات شته دي البته، او پاتو چې ستا د شکر د اندازې په باره کې ګران وروره، د شکرې ناروغۍ نورمال اندازه په هر سسي د وینه کې په نهاره چې اف بي اس ورته یا فاسټ اینډ بلډ شوګر چې ورته وایي، دغه د لږې د حالت د خوږو اندازو د نوینه تر یو سلو شپږویشت پورې ملي ګرامه پورې په ډیسیلیتر یا سلسیسي کې دا نورمال دی. دا حدودو کې چې که چیرې د یو سلو شپږویشتو نه لوړ شو او دا په دوه مستقلو معاینو کې، یعنی په یو دفعه معاینه باندې نه بلکې په دوه مستقل معاینو کې، مثلا یو د نن معاینه کې یو د څو ورځې بعد یا سبا د بیا معاینه کې، خو په نهار اته ساعته باید وږی اوسي چې بیا معاینه شي شکر. نو که چیرې په دوه مستقلو معاینو کې د یو سلو شپږویشت نه متجاوز و لوړ و ولو که یو لیګره هم جګي، نو دا تثبیتیږي چې دغه ناروغ د شکرې یا د ډیابیټس میلوټس ناروغي لري. دا چې په کومه د اندازه د شکر لوړ دی، دا د مرض شدت ښیي، چې ډیر جګي دا مرض شدت دی او که لږ جګي دا مرض خفیفه درجه ښیي. نو په هر حال دغه اندازه چې تاسو ویلې دا د یو خفیف شکر ناروغي ثبوت دی. تاسو ته زما توصیه هم دا ده چې د مربوطه متخصص ډاکټر سره په مشوره کې هم خپل غذایي رژیم ته توجه وکړي، هم خپل درملنې ته.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري فضل رحمان له زابل نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم خوریان، اول تاسو سلام دی د ازادي رادیو او اوریدونکو او کارکوونکو ته سلام. ډاکټر صاحب ته سلام. ډاکټر صاحب څخه موږ دا شکرې ناروغي آیا یو ساري ناروغي ده؟ آیا دا انسانانو ته اوس له ډېرو خوږو شیانو پیدا کېږي که دا په کورنیو کې نه وي؟ هکله معلومات غواړم.
دغه پوښتنې خو ډاکټر صاحب ځواب کړي، بیا هم تاسو ته به معلومات درکړي. ډېره مننه کوو فضل الرحمن ول زابل نه. ډاکټر صاحب
نه معلومېږي چې دا اورېدونکی زمونږ نه وایي، زمونږ خبرې اوري. ما مخکې دا سوالونه ځواب کړو وروره، خو بیا هم تا ته دونه وایم چې دا ناروغي ساري ناروغي نه ده، ارثي یو مسایل زمینه ده. د ارث په واسطه د مور پلار نه یا د پلار نیکنه اولادو ته انتقالیږي، خود یو شخص نه بل شخص ته سرایت نه کوي، دا ساري ناروغي نه ده. او اسباب باندې زه په تفصیل وغږېدلم چې ځینې حالتونه دي چې میکروبي حالتونه، جراحي ناروغي، شواګانې اخیستل، ځینې ضربې خوړل، دا مختلف حالتونو کې دا ناروغي رامنځته کیږي چې مخکې په تفصیل پرې زه وغږېدم.
بلې بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ، مهرباني.
السلام علیکم. سلام ډاکټر صاحب، خیر.
وعلیکم السلام، مهرباني.
دا پوښتنه مې کوله چې آیا دا د شکرې مریضي چې د مخ تر څلوېښت کاله کوچنیان هم په مبتلا کېدلی شي؟ عام ده که یا همیشه په هر عمر کې هر څومره عمر چې ولرې د یو کال څخه نیولې ده تر شل تر څلوېښت تر پنځوس پورې دا ټول خلک په مبتلا کېدلی شي که یا دا چې محدود وخت لري؟
دا پوښتنه به ځواب کړي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. په کوم عمر کسانو کې شکرې ناروغي پیدا کیږي که په دې اړه معلومات راکړي؟
ها، معمول سنې مساعد سنې ما مخکې ارزو کړي چې د څلوېښت کالو پنځه څلوېښت کالو نه وروسته دا ډېر پیدا کیږي، په ځوانانو کې هم پیدا کیږي، په ماشومانو کې هم کېدلی شي. ما مخکې دا توضیح کړل چې چون یو ارثي مساعد زمینه غواړي، د مور پلار نه کېدلی شي په ارث باندې ماشومانو ته انتقال شي، اما ساري نه ده، دا ماشومان هم اخته کولی شي.
په ماشومانو کې بیا د شکرې ناروغۍ عمده نښې څه دي؟
ام دغه چې ما درته ارزو کې چې دا ډیر خواړه خوري ډیر وبس کی ډیر تشمیتیازی ادرار کوي.
بله ډیره مننه د خبرونې ورسته برخه ده. بیا هم اوریدونکو ته زو ک د دوی کومه پوښتنه نو هغه به ځواب کو. ل تخنیکی همکار نه هیله کوو چې بل اوریدونکی موږ سره په لیکه کې توفی صاحب په لیکه کې دی. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
مننه له محترم ډاکټر صاحب څخه. د سمور د اوریدلي دي چې دا له خوړو یا له قندي موادو څخه دا ناروغي هم پیدا کیږي. نو البته قندي مواد ټکستانو څخه ډاکتران وایي چې دا بیا شوګر یا شکرې مرض هم نه ځینې پیدا کیږي. دغه چې بوره و دغه مصري یا سدمې پوتاسی هم څوک ورته وایي. دا یو انسان په شواروس کې څو ګرامه وخوري که دی مورته مهرباني وکړي په ګرامو یې راوسوي چې تر څو ګرامه زیات مورته د شکرې د مرض د پیښېدو لامل ګرځي. نو ستاسې له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
مهرباني وروره. د ګران وروره داسې دی چې ما مخکې دا توضیح کړله چې دا ناروغي یو سبب کېدلی شي چې د په غذا کې د افراطي توګه باندې په ډېر زیات مقدار باندې د قندي موادو د خوراک نه هم کېدلی شي پیدا شي او هغه علت همداسې چې ما مخکې توضیح کړ چې کله چې د قندي مواد ډېر خوري خواږه شیان ډېر خوري نو هغه پانقرانس چې ما مخکې وویل هغه مجبور دی ډېر زیات فعالیت وکړي چې ډېر انسولین تولید کړي چې شکره په مصرف ورسوي. نو تر یو وخته پورې دغه غړی کولی شي چې دې په مقابل کې مجادله وکړي یعنی مقدار د انسولین لوړ بوزي چون ډېر فعالیت کوي ډېر کار کوي هر عضوه چې د خپل حد نه زیات فعالیت وکړي بالاخره بې کفایته کیږي د خپل فعالیت نه غورځېږي. نو په دې اساس یو سبب په هر حالت کې د ډېر شکر مصرف سبب د دې مرض نه دی خو یو نوی کېدلی شي چې په همدې اساس باندې رامنځته شي. په عمومي ډول باندې مقدار د شکر وروره د ډېر درې اساسي غذایي مواد چې تاسو معلوم دي چې پروټین دی قندي مواد یا کاربوهایدریت دي شحمي مواد یا غوړ دی. نو یو ګرام شحم چې په وجود کې په احتراق رسیږي یعنی سوځي انرژي 9 کالوري تولیدوي. پروټین او قندي مواد چې سوځي 4 کالوري انرژي تولیدوي. زموږ ستاسو ډېر ښه فرهنګ دی په غذا کې تاسو وګورئ چې په ډېر مقدار ډوډۍ خوري وریجې خوري او غوښه چې پروټین دی ډېر کم یا په شروع کې یا په د وریجو سره یې کنه تاسو وګورئ چې په څومره ډېر ښه رژیم دی غوړ پکې ډېر کم له پروټیني چې غوښې دي هغه بیا د هغې نه لږ زیات دي او قندي مواد چې ډوډۍ او وریجې دي دا په د ټولو نه په زیات مقدار ځکه چې د دې هضم او جذب اسانه دی په وجود کې. نو همدغه نورماله غذا چې زموږ ستاسو د وطن فرهنګ دی په همدغه اندازه که وخوړل شي د هغه نورمال مقدار انرژي چې دی نارمل ځوان په ځوانۍ رسېدلي انسانانو دپاره که نر وي که ښځه د درې زره پنځه سوه نه تر اووه زره کالوري انرژي ده چې د زیات مقدار د همدا قندي موادو نه باید چې دا ډوډۍ ده وریجې دي همدا پټاټې چې تا نوم واخیسته یا کچالو دي او نور غذایي مواد چې زموږ ستاسو په وطن کې معمول دی دا ډېر ښه رژیم دی. نو زما توصیه همدا ده چې په خپله غذایي مقدار چې همدغه زموږ ستاسو طبیعي او ذاتي فرهنګ دی کلچر هم دی دا ښه ده خو په دې کې افراط کول چې هغه څوک چې ډېر قندي مواد خوري زما توصیه ده ورته دا ده چې دا دې نه کوي یا ډېر شحمي غوړ مواد خوري دا دې هم نه کوي. په ټولو غذایي موادو کې اعتدال زموږ ستاسو د دین فلسفه ده اعتدال نه کار واخیستل شي هېڅ نوه تشویش نشته ورکړي.
من ډاکټر صاحب د خبرونې ورسته برخه د هغه کسان چې د شکرې په ناروغۍ اخته دي هغوی ته ستاسو پیغام څه دی چې دغه ناروغي کنټرول کړي؟
هو زما پیغام مخکې مې مرزو که اول همدا ده چې په خپل غذایي رژیم کې ډېره توجه وکړي چون د دې په وجود کې د قندي موادو استقلاب مختل دی نو قندي مواد په یو معین رژیم باندې باید واخلي. خپل رژیم د خپل نشي تنه ولا د متخصص ډاکټر په واسطه د غذایی رژیم به تعین شي د بدغه د مغ مراقب وسی او مغ تعقیب کی او عملی کی او په زمن کې وزن کډیر لري وزن خپل کنټرول کی غذا کې به کم غذا وخوري په ډیر وقفه وخوري او د خپل معاینات په معین وقفه او وختو کې خپل معایناتو کې او د خپل ډاکټر سره همیشه په مشوره کې وي دغه توصیه مراد کی.
یو نړیمن دوستانو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب حنان صفای و چې منګه تاسو پوښتنې ځوابولې. خبرونه ځانګړې شوې وه شکرې ناروغۍ ته. د خبرونه همدلته پای ته رسیږي او په راتلونکي نیم ساعته خبرونه کې له فریبا واحدي سره ملتیا وکړئ چې دا اوس راسره په سټوډیو کې ده.
نجیه صافی تشکر از خودتا. دکتر صاحب سلام و روز بخیر. ساعت 3:30 پس از چاش به وقت کابل است. مفریبا واحدی در این نیم ساعت با تازه ترین مطالب خبری میزبان شما هستم. در 3 ماه نخست سال جاری میلادی طرفات غیر نظامیان در افغانستان 2% افزایش یافته. گزارش یونما را در این مورد در آغاز برنامه خواهید شنید. اما حالا سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم که فرشته ندا تقدیم میکند و در ادامه سرخط ها عمیرا الکوزی روی رویدادهای اقتصادی را پیشکش می کند. گزارش مایا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نشان می دهد که در 3 ماه اول سال جاری میلادی 600 فرد ملکی در این کشور کشته شدند. مقامات شورای عالی صلح افغانستان میگوید در صورتی که زمینه ها به خاطر برگزاری دور بعدی نشست چهار جانبه درباره صلح مساعد گردد، هیئت این شورا با آمادگی کامل در آن اشتراک خواهد کرد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید در صورتی که مشکلات بیجا شده ها در داخل این کشور حل نگردد، ممکن روند خروج جوانان از کشور تشدید یابد. بخش های از سیستم های دفاع راکتی S-300 در جریان مراسم رژه روز اردو در تهران به نمایش گذاشته شد. ایران به روز دوشنبه هفته گذشته اعلان کرد که روسیه اولین بخش از سیستم های دفاع راکتی S-300 را به تهران تحویل داده است. در یک زلزله نیرومند به مقیاس 7.8 درجه ریشتر که ساحل اکوادور را تکان داد، حداقل 77 تن جان داده و نزدیک به 600 نفر زخمی شدند. نشست کشورهای تولید کننده تیل امروز در قطر برگزار می شود و در این اجلاس روی کاهش احتمالی سطح تولید تیل به هدف افزایش نرخ تیل در جهان بحث می شود. و تیم های صحی 155 کشور و مناطق از امروز کار روی تغییر واکسن پولیو به یک شکل جدی آغاز می کنند. در نظر است که این تغییر الی اول ماه می به میان آید.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید قرار است در جریان سال جاری بعضی از ولسوالی‌های ولایات با خدمات شبکه فایبر نوری وصل گردند. یاسین سمیم سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت همکنون تمامی ولایات با رنگ حلقوی این شبکه وصلند.
یک پلان جامع از طرف وزارت مخابرات برای وصل کردن تمام مراکز ولایت ولسوالی‌ها با فایبر نوری است. خوشبختانه تعداد زیاد از ولسوالی‌هایی که در مسیر امی رنگ حلقوی قرار داشته عملا با فایبر نوری وصل هستند. ولی برای اینکه ما بخوایم زیربنای فایبر نوری را در سراسر افغانستان گسترش بدیم، حداقل 3-4 سال دیگه ضرورت به کار منظم هست که انشالله ما اراده کامل برای تطبیق برنامه داریم.
آقای سمیم افزود از طریق این شبکه افغانستان به ولایت مرکزی و شمالی با یکدیگر وصل می‌گردند. به اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی تا 5 سال آینده نیم نفوس کشور از خدمات اینترنت بهره‌مند خواهند شد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان با کمک سازمان جهانی غذا یا FAO تمام زمین‌های کشور را سروی و نقشه معلوماتی را ترتیب کرده است. امان‌الدین حیدری معاون این وزارت می‌گوید به اساس این سروی زمین کشور به 25 بخش تقسیم شده که زمین‌های زراعتی و غیر زراعتی شامل آن می‌باشد. آقای حیدری افزود که با کمک این سروی برنامه و پلان‌های زراعتی را به طور منظم عملی کردم. می توانند. مسئولین ریاست تجارت و صنایع ولایت بلخ می گویند برای 35 تجار افغان جهت تقویت اقتصادی کمک مالی صورت گرفته است. شیر احمد سپایی رئیس این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این کمک به ارزش 2 میلیون دلار از سوی اداره انکشاف آمریکا یو استیت پرداخت شده است. آقای سپایی افزود تجار افغان با استفاده از این کمک در بخش صنایع دستی، فابریکی بودسازی مبل و فرنیچر و محصولات غذایی سرمایه گذاری می کنند. به اساس معلومات آقای سپایی، اداره انکشاف آمریکا می خواهد در جریان سال جاری با برخی تجار دیگر این ولایت نیز کمک مالی نماید. و این هم نرخ تبادل اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 45 پول، 1 یورو 77 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 645 افغانی.
بار دیگر خوش آمدین. در کمتر از نیم ساعت از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. در ربع اول سال 2016 میلادی 2% تلفات غیر نظامیان در افغانستان افزایش یافته است. اما در افزایش تلفات غیر نظامیان مقصر کی ها هند؟
متاسفانه که طرفین در داخل جنگ ها هیچ به قوانین بین المللی و هیچ قوانین به اونا احترام نمی گذاره. هر طرف تا هنوز کوشش کرده که ایرا زیر پای بکنه.
رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان بود. همه از شورای ملی، شورای ولایتی کنداز و تا مدافعین حقوق بشر از تکرار تراژدی سقوط کنداز نگرانند. به دنبال قتل ستایش دختر 6 ساله افغان در ایران، وزارت خارجه کشور میگوید که این قضیه را به گونه جدی تعقیب میکند.
سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تهران وظیفه سپرده است تا موضوع را با نهادهای عدلی و قضایی ایران پیگیری نموده، خواهان شد مجازات عاملین این جنایت نابخشودنی گردد.
در گزارش از جهان خواهید شنید که یک تیاره جنگی روسی در نزدیک یک تیاره اکتشافی امریکایی مانورهای تهاجمی را انجام داده است. و در ادامه همین برنامه روزنامه های امروز چاپ کابل را هم ورق خواهیم زد. شما می خواهم که ما را در این برنامه همراهی کنید. با سلام مجدد، فریبا ویدی در این برنامه با شما هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک مرا همکاری می کند. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد می گوید که در 3 ماه نخست سال جاری میلادی تلفات غیر نظامیان در کشور در افغانستان 2% افزایش یافته است. یونما امروز با نشر گزارش گفته است که در این مدت 600 فرد ملکی کشته و بیش از 1300 تن دیگر زخمی شدند. سازمان ملل متحد از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواسته است تا به زندگی افراد ملکی در این کشور توجه جدی بکنند. در مورد نسیم شفق گزارش می دهد.
سازمان ملل متحد در حال از افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان سخن می زند که سال 2016 میلادی از قبل سال شدت جنگ در این کشور خوانده شده است. این سازمان گفته است که از اول جنوری سال جاری میلادی تا اخیر ماه مارچ تلفات افراد ملکی در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 2% در افغانستان بیشتر شده است. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان روز یک شنبه با نشر گزارش گفته است که در این 3 ماه 600 فرد ملکی کشته شده و 1343 تن دیگر جراحت برداشته اند. نیکولاس هیسم نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که اگر به مسئولیت افراد ملکی توجه لازم صورت نگیرد، با تجدید جنگ تلفات افراد ملکی در این کشور نیز افزایش خواهد یافت. آقای هیسم در این گزارش از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواسته است تا به زندگی افراد ملکی توجه داشته باشند و نگذارند که تلفات ملکی در این کشور بیشتر شود. در گزارش سازمان ملل متحد گفته شده که درصدی افراد کشته شده در 3 ماه اول سال جاری نسبت به 3 ماه نخست سال گذشته 11% کاهش یافته، اما در آمار زخمیان در همین مدت 11% افزایش به میان آمده است. یونما در این گزارش گفته که مسئول بیش از 60% تلفات افراد ملکی مخالفان مسلح دولت بوده و عامل 19% آن نیروهای امنیتی افغان می باشند. بر اساس این گزارش در نتیجه درگیری ها 16% و در اثر حملات انتحاری، انفجارها و قتل های هدفی 6% تلفات به افراد ملکی وارد شده است. سازمان ملل متحد گفته است که در 3 ماه نخست سال 2016 میلادی 362 فرد ملکی از سوی مخالفان مسلح دولت کشته و 800 تن دیگر زخمی شدند. در این گزارش آمده است که از سوی افراد طرفدار حکومت 128 تن کشته و 242 تن مجروح شده اند. سازمان ملل متحد گفته است که بیشترین تلفات در این مدت را کودکان و زنان متقبل شده اند. یونما از نیروهای امنیتی افغان و خارجی خواسته است تا در جریان حملات هوایی توجهشان به افراد ملکی را دوبرابر سازند و این را یقینی کنند که در عملیات آنان به افراد ملکی تلفات وارد نمی شود. حکومت افغانستان و مخالفان مسلح دولت تا هنوز در مورد این گزارش سازمان ملل متحد ابراز نظر نکردند. یونما این گزارش را در حال برنش رسانده که 2016 میلادی از قبل سال شدت جنگ در افغانستان خوانده شده است. وزارت دفاع افغانستان عملیات موسوم به شفق و طالبان مسلح عملیات زیر نام عمری را آغاز کردند و همین حالا در شماری از ولایت افغانستان درگیری ها به شدت ادامه دارد.
شنیدید که یونما گفته که در 3 ماه گذشته 600 غیر نظامی در افغانستان کشته و بیش از 1300 تن دیگر زخمی شدند که در کل 2% افزایش نشان می دهد. افزایش تلفات غیر نظامیان سازمان حقوق بشر افغانستان نیز نگران ساخته و این سازمان می گوید که با تأسف طرف های درگیر جنگ در کشور قوانین بین المللی را مد نظر نمی گیرند. لالگل لال رئیس این سازمان در صحبت با رادیو زدی گفت که این طرف های داخل جنگ نه تنها به قوانین احترام نمی کنند بلکه تلاش کردند که حقوق بشر را نقض کنند. در این مورد با آقای لال ای صحبت انجام دادیم که با هم می شنویم.
یقینا اگر پیسدیش بالا بره یا افزایش یا کاهش پیدا کنه، ولی جای تاسف و جای نگرانی این هستن که تلفات ملکی صورت گرفته، ای که زیاد باشه یا کم باشه جای نگرانی هستن. امی نگرانی ما که مثلا امپیسدی بالا میره، طبعا که نه تنها نگرانی ما زیادتر و بیشتر میشه، ولی همتنهای ما که هستن ادارت ملل متحد و ادارت حقوق بشری بین المللی هم نگرانی از این بیشتر خواهد می باشه. متاسفانه که هر طرف تا هنوز کوشش کرده که ایرا زیر پای بکنه، نقص بکنه و همچنان اینا وقت با وقت تعهد سپرده که ما باید با مقوانین با مو تعهداتی که با مردم داده ما متحد است. متاسفانه ایرا در عمل ثابت نساخته.
آقای لال، ارقامی که از سوی یونما به نشر رسیده 3 ماه گذشته است، ای در حال است که در 3 ماه گذشته در افغانستان زمستان بود و حالا تازه طالبا عملیات بهاریشان به نام عمری آغاز کردند، با توجه به این عملیات چقدر میزان تلفات غیر نظامی در سال جاری بیشتر خواهد شد؟
یقینا که اگر شما راپورای ملل متحد پارسال مطالعه بکنی، در امی سیما روبار اونا هم به اندازه روبار بعدی تلفات ملکی کم نشان داده، ولی با این خاطر که زمستان بوده و مخالفین دولت به جای خود رفته بوده، ولی حالا که ما شما امو تجاربی که در سالهای گذشته 30 سال و 40 سال ما داریم، دنی موسم گرمی و بهار و تابستان جنگا افزایش پیدا میکنه و وسط پیدا میکنه و همچنان اینا که شما شنیدی و ما شاهدی ازی هستیم که ار دو طرفین دولت و مخالفین بنام عمری و بنام شفق جنگای اعلان کرده، عملیاتش اعلان کرده. متاسفانه که امی کلگی ضربه و نقصاناتی که هستند به مردم فقیر، به مردم جنگ زده افغانستان میرسه. ما دو طرف این خواهش میکنیم که به جای جنگ اینا به صحبتهای خانه صلح بیاید.
در این گزارش دفتر هیئت سازمان ملل متحد 19% تلفات ملکی به حکومت افغانستان نسبت داده شده، در حال است که همواره حکومت خود عامی حقوق بشر و متحد به تامین حقوق بشر میدانه. این مسئله چقدر میتونه انتقادات متوجه حکومت خواهد ساخت؟
100% اگر راپور گذشته یونما شما مشاهده بکنی، دو هم فیصدی با تلفات ملکی که توسط ارگانه امنیتی دولت صورت گرفته 17% بودن، ولی متاسف جای تاسف اینمی هستن که امسال او 2% افزایش یافته و همچنان ما انتقادات با دولت به این خاطر بیشتر میشه که دولت متعهد به کنونسون های جهانی هستن، اونا را امضا کرده، اونا تعهد سپرده و متاسفانه که دولت او تعهدی که سپرده و او را که امضا کرده، متاسفانه دولت به او تعهدی خود و متعهد شدن خود احترام نمیگذاره.
لال گل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان بود که با رادیو زدی صحبت میکرد.
زندگی
یه مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 3:44 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل است. تشکر فراوان که با رادیو آزادی هستین. 4 روز پیش بروی طالبان تحت نام عملیات عمری از چندین استقامت بالای کندوز و 6 ولسوالی این ولایت عمله کردند، اما این مقاومت ازیا از سوی نیروهای افغان با شکست مواجه شد. حالا نهادهای موسوم به مدافعین جوانان افغانستان و شمار از اعضای شورای ولایتی کندوز وضعیت کنونی این ولایت نگران کننده خوانده و از حکومت خواستند تا با استفاده از همه امکانات برای تامین امنیت کندوز اقدام کند. آنان روز یکشنبه در کابل ضمن حمایت از نیروهای امنیتی کشور گفتند که نیروهای افغان طور که لازم است از سوی حکومت حمایت نشده و در حالت دفاعی قرار دارند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
اعضای نهاد موسوم به مدافعین جوانان افغانستان و برخی از اعضای شورای ولایتی قندوز میگویند که نیروهای امنیتی افغان در این ولایت در وضعیت دفاعی قرار دارند، نه در حالت تعرضی. آنان روز یکشنبه در یک نشست خبری زیر شعار بازی سیاسی خیش را کنار بگذارید در کابل به حکومت هشدار دادند اگر به وضعیت این ولایت رسیدگی صورت نگیرد احتمال سقوط دوباره آن وجود دارد. فیض برهمن رئیس نهاد مدافعین جوانان افغانستان در مورد گفت:
نه تنها وعده‌های خود عملی نکردی، باز هم به فاجعه دومی که رخ داد و امروز قندوز تحت محاصره قرار دارد. یگانه راهی که امروز دولت پیش گرفته نیروهای امنیتی ما را به قندوز ارسال می‌کنند و فقط به خاطر دفاع، اینا هم بالد دفاعی قرار دارن نه تعرضی.
ولایت قندوز از 3 روز به این سو در آتش جنگ میان مخالفین مصالح حکومت و نیروهای امنیتی افغان میسوزد و به گفته اعضای شورای ولایتی این ولایت تا کنون این جنگ صدها کشته و زخمی بر جا گذاشته است. شهر قندوز در ماهی میزان سال گذشته موقتا به دست طالبان مسلح سقوط کرد، اما نیروهای امنیتی افغان بعد از درگیری های شدید توانستند بسیاری مناطق این ولایت را از حضور طالبان مسلح پاکسازی کنند. اما محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی قندوز میگوید که نیروهای امنیتی افغان این ولایت را به گونه کامل از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی نکرده بود و به همین علت قندوز بار دیگر به میدان جنگ مبدل شده است.
حال عزیزم که در ولایت قندوز توجه بکنند که فاجعه چشمیزان دوباره تکرار نشود و توجه خاص رئیس جمهور در کل حکومت وحدت ملی دولت اسلامی افغانستان و جامعه جهانی را در ولایت قندوز خواهان هستیم.
در این حال وزارت دفاع افغانستان ادعاهای نهاد مدافعین جوانان افغانستان و اعضای شورای ولایت قندوز را رد کرده، میگوید که 4 عملیات نظامی در حال حاضر در ولایت های شمال جریان دارد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
تلفاتی که به دشمن وارد گردیده، سلاح‌ها و اجساد آنان که باقی
مانده است از نتیجه حالت تروزی است و از طرف دیگر قطعات و جزتامهای ما بر اساس برنامه و تکتیک های نظامیشان به پیش میروند.
قندوز در شمال شرق این کشور قرار دارد و با تاجیکستان هم سرحد می باشد. شماری از افراد به این نظرند که یکی از دلایل ناامنی در این ولایت موقعیت استراتژیک آن می باشد. نظیف الله نظیف عضو نهاد مدافعین جوانان افغانستان میگوید که شماری از کشورهای منطقه برای به دست آوردن اهدافشان این ولایت را ناامن ساختند و حکومت باید به این موضوع توجه لازم داشته باشد.
صدای ما را از رادیو زدی مشنوین. شنونده های عزیز، در گزارش های از ادامه نامنی ها در کشور باقی میبانیم. جنگ های شدید و دوامدار در بیشتر نقاط ولایت سرپل اعضای شورای ولایتی این ولایت را نگران ساخته است. آنان میگویند که در نقاط مختلف ولایت سرپل جنگ جریان دارد و نفوذ طالبان در این ولایت روز به روز بیشتر شده میرود. در مولد عالم رحمانیار از ولایت سرپل گزارش میدهد.
ولایت سرپل هم در این روزها مانند دیگر ولایات ناامن شمال کشور شاهد ناامنی ها بوده، شماری از نمایندگان مردم این ولایت در شورای ولایتی با ابراز نگرانی میگویند که جنگ و درگیری در اکثر مناطق من جمله قفلاتون و میرزا اولنگ ولسوالی صیاد همچنان ادامه داشته و مخالفین راه های مواصلاتی این قریه ها را مسدود ساختند. محمد علی یک عضو شورای ولایتی سرپل گفت دولت به خاطر تقویه نیروهای امنیتی کاری انجام ندهد، سرپل به دست مخالفین سقوط خواهد کرد. وی همچنان میگوید
دو شب و روز است که در ولایت سرپل در اکثر مناطقش جنگای پراکنده وجود دارد که نیروهای دولتی خیزش های مردمی بیشتر در مقابل طالب ها استادگری میکنند. دولت مرکزی ما میخواییم که زون بعد مقامات مرکزی از طریق هوا و زمین نیروهای دولتی را اکمال بکنند.
اما مقامات محلی ولایت سرپل از کشته و زخمی شدن ده ها تن از مخالفین مسلح دولت در عملیات روز گذشته خبر می دهند. عبدالقیوم باقیزوی قماندان امنی سرپل گفت قریجات قفلاتون و میرزا اولنگ ولسوالی صیاد از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی شده است. باقیزوی در این مورد می گوید
به تأکید عملیاتی که دیشو نپریشو یک حمله وسیع را در ولایت سرپل آغاز کرده بود. در مرکز ولسوالی ها دیشب به دو استقامت ونه بعض عملیات خود انجام دادن. در ولسوالی صیاد در منطقه اکسو غربی خوشبختانه نیروهای امنیتی ما جواب تندان چکان داده برایشان. دشمن در دو استقامت تلفات سنگین دید.
اما مخالفین مسلح دولت با نشر خبرنامه ادعا دارند که راه میرزا اولنگ را به تصرف دارند و به نیروهای دولتی ضربه وارد کرده و تلفات بر نیروهایشان را رد میکنند. با این حال محمد ظاهر وحدت والی سرپل که خود رهبری عملیات را به عهده دارد از پاکسازی قریه قفلاتون و مسیر راه میرزا اولنگ خبر میدهد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوید و حالا هم مرور داریم به برخی روزنامه‌های چاپ امروز کابل که شماری نشریات را همکارم نسیم شفق ورق زده است.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره‌های خود را به ناامنی‌های جاری در شمال افغانستان و تلاش‌های صلح اختصاص داده‌اند. انارشی و گدودی جدی در شمال افغانستان ادامه دارد. روزنامه ویسا سرمقالش را زیر همین عنوان نوشته است. سرمقاله نویس گفته است که چهارشنبه هفته گذشته در ولسوالی روستاق ولایت تخار در نتیجه درگیری دو گروه مسلح غیر مسئول 4 تن به شمول عین‌الدین یک عضو شورای ولایتی این ولایت کشته شدند. سرمقاله نویس نوشته است که در همچو درگیری ها افراد دست دارند که گروه های مسلح غیر مسئول را حمایت می کنند. سرمقاله نویس می گوید که حکومت باید جلب افراد و گروه های مسلح خودسر در شمال کشور را بگیرد. در غیر آن به گفته سرمقاله نویس این گروه ها به دردسر بزرگ مبدل شده و حادثه سقوط شهر قندوز بار دیگر تکرار خواهد شد. روزنامه کابل پوست سرمقالش را به جنگ جاری در ولایت قندوز اختصاص داده و میگوید که طالبان با آغاز عملیات بهاریشان حملات در ولایت قندوز و بغلان را گسترش دادند و تلاش دارند تا برخی مناطق این ولایت را تصرف کنند. روزنامه در مطلب به ادامه عملیات نیروهای امنیتی افغان نیز اشاره کرده و گفته است که این عملیات به گونه جدی ادامه دارد. اما نویسنده مطلب میگوید که طالبان تلاش دارند تا مناطق را دوباره تصرف کنند که پیش از این از سوی نیروهای امنیتی افغان در آن سرکوب شدند. آیا صلح با طالبان مسلح امکان دارد؟ روزنامه سرخط مطلب تحلیلی را با همین پرسش آغاز کرده است. نویسنده مطلب میگوید که در اوایل عدم توجه به طالبان مسلح از سوی مقامات افغان از اشتباهات بزرگی بود و آنان فکر میکردند که میتوانند این گروه را از صحنه دور سازند، اما درباره طالبان به گفته نویسنده مطلب تحقیق درست صورت نگرفته بود. در مطلب آمده است که نشست‌های انجام شده درباره صلح هم نمایشی بوده و این سوال هنوز پاسخ نیافته که طالبان چرا به گونه روز افزون تقویت می‌شوند و جوانان بیشتر را جلب و جذب می‌کنند. و روزنامه سرنوشت در مقاله‌اش را به موضوع صلح اختصاص داده و گفته است که صلح تا هنوز نیز به معنای تسلیم شدن است. سرمقاله نویس با نقل از دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان گفته است که خواستهای حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار زمان پذیرفته خواهد شد که این حزب به گونه کامل با پروسه صلح بپیوندد.
وزارت خارجه افغانستان در رابطه با قتل کودک 6 ساله افغان در ایران واکنش جدی نشان داد. سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو زدی گفت که حکومت افغانستان این قضیه را با جدیت پیگیری خواهد کرد. در مورد آرزو قیاسی گزارش دارد.
پس از وقوع حادثه هولناک قتل ستایش قریشی دختر 6 ساله افغان در ایران، وزارت خارجه افغانستان میگوید که به سفارت این کشور در تهران وظیفه سپرده است تا این قضیه را با نهادهای عدلی و قضایی آن کشور به گونه جدی پیگیری نماید. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز یکشنبه ضمن نکوهش این قضیه بر رادیو زدی گفت که حکومت افغانستان خواهان اشد مجازات به عاملین این جنایت می باشد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان ضمن نکوهش شدید این جنایت وحشیانه به سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تهران وظیفه سپرده است تا موضوع را با نهادهای عدلی و قضایی جمهوری اسلامی ایران پیگیری نموده، خواهان اشد مجازات به عاملین این جنایت نابخشودنی گردد.
آقای مستغنی افزود که به سفارت افغانستان در تهران همچنان هدایت داده شده است تا در راستای تحقق عدالت از هیچ تلاش و همکاری با خانواده ستایش قریشی دریغ نکند. به اساس گزارش ها ستایش قریشی دختر افغان که 6 سال عمر داشت به تاریخ 22 حمل در ایران توسط پسر نوجوان به قتل رسانده شده است. گزارش ها می رساند که این دختر قبل از این که به قتل برسد مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و قاتل تلاش کرده تا جسد وی را توسط اسید از بین ببرد. در این حال پدر ستایش قریشی در مصاحبه با بی بی سی گفته است که در رابطه با موضوع تجاوز به دخترش منتظر گزارش طب عدلی است. مقامات امنیتی ایران و رسانه‌های داخل این کشور گفتند که این دوسیه را با جدیت پیگیری می‌کنند. از سوی هم رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که حکومت ایران باید مطابق به مکلفیت‌های ملی و بین‌المللی‌اش عدالت را در این زمینه تامین کند.
در این قضیه مشخص اول با خواستار زیست به ادارات افغانی در اوج فعال شوند و این مسئله را با ادارات دولت ایران در جریان بگذارند. ما خواهان عدالت هستیم. حداقل دولت ایران مکلفیت‌های ملی هم دارند، مکلفیت‌های بین‌المللی هم دارند که در ارتباط با افغان و مطابق توافقات جانبه ای که یونیسیر و دولت افغانستان و دولت ایران با هم توافق کردند مطابق زی هم اسناد بین المللی باید روش داشته باشند در قبال هم.
آقای بیدار گفت که نهادهای دیپلماتیک افغانستان در ایران نیز مکلفند تا از حقوق افغانهای مقیم در آن کشور حفاظت کرده و این قضیه را دنبال کنند. در این حال معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با تقبیح کردن قتل ستایش قریشی روز یکشنبه در کابل گفت که این موضوع را در جریان سفرش به ایران با مقامات آن کشور در میان خواهد گذاشت. قتل وحشتناک این دختر خردسال افغان در صفحات شبکه‌های اجتماعی نیز با عکس‌العمل‌های تندی به همراه شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اردوی امریکا میگوید یک تیاره جنگی روسی در نزدیکی یک تیاره اکتشافی امریکایی مانورهای تهاجمی را انجام داده است. در مورد فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را از جعفر احمدی بشنوید.
یک جت جنگی از نوع سو-27 روسی به روز پنجشنبه در نزدیکی یک تیاره اکتشافی امریکایی مانورهای خطرناک نامنظم و تهاجمی را انجام داد. دنی هرناندز، یک سخنگوی قماندانی نیروهای امریکایی در اروپا، در صحبت با شبکه تلویزیونی CNN این سخن را ابراز کرد. با گفته او، تیاره امریکایی سرگرم اجرای مأموریت عادی در حریم هوایی بین المللی بود. هرناندز گفت که این تیاره روسی از فاصله 16 متری تیاره امریکایی عبور کرده است. در 12 همین ماه میلادی دو جت جنگی سو-24 روسی در نزدیکی کشتی جنگی امریکایی موسوم به USS دونالد کوک در بحیره بالتیک پرواز کردند. این اقدام نظامیان روسی خشم مقامهای امریکایی را برانگیخت. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا این حرکت روسیه را محکوم و اردوی روسیه را به اجرای اعمال خطرناک و بی ملاحظه متهم کرد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه امریکا در مورد این موضع گیری جان کری بیشتر گفت.
او این کار را غیر مسلکی و خطرناک خواند و من می توانم به شما بگویم که او در این مورد مستقیما با لاوروف وزیر خارجه روسیه صحبت خواهد کرد.
وزیر خارجه امریکا گفته است این کشتی جنگی امریکایی که در آبهای بین المللی بود می توانست جت‌های روسیه را سقوط بدهد. کری همچنان گفت که امیدوار است این گونه رویدادها در آینده تکرار نشود. اما وزارت دفاع روسیه از اقدام پیلوت‌های آن کشور دفاع کرده و گفته است که آنها به تمام قوانین مسئولیت احترام کردند. مقام‌های آمریکایی گفتند تیاره‌های روسی با اسلحه مجهز نبودند، اما در فاصله بسیار نزدیک به این کشتی پرواز کردند که حتی آب دریا تکان خورد. کاهش خطر رویارویی‌های نظامی مرگبار در صدر اجندای نشست دیپلمات‌های روسی و ناتو قرار خواهد داشت. قرار است آنها به تاریخ 20 اپریل در بروکلین